السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو د او روانه خبرونه ترې ولوسو بجو دوام کوي د خبرونه د سر راپور مو داده چې د هند او پاکستان مشرانو د افغانستان د طبي پیښو له مصیبت ځپلو سره د مرستې ژمنه وکړه نور مسایل هم څېړو خو پیل خبرونه کیږي سید کمال شاه عارف الولی
سر کې د خبرونو سرچکی افغان حکومت د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان ډیپلوماټانو د نیول کېدو له کبله اسلام آباد ته سخت احتجاج کړی دی د پنشیر ولایت سرپرست والی ویلي ورکوچونو لاندې تر دې دمه د 164 کسانو مړي راایستلی دی او ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال محمد جبار ظریف سره د تهران پر اټومي پروګرام نن د خبرو بل پړاو پیل کړی د خبرونو تفصیل افغان حکومت د پاکستانی پولیس لخوا د افغان ډیپلوماټانو د نیول کېدو له کبله اسلام آباد سخت احتجاج کړی دی د راپورونو لمخې د پنځشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا پولیسو په پېښور کې د افغانستان د جنرال قسلګری څلور ډیپلوماټانو نیول او د څو ساعتونو لپاره په توقيف کې وساتل په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین پرون د بهرنیو چارو وزارت هزار سو او له دې کبله د افغان حکومت سخت احتجاج ور وسپارل سو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی د پاکستان سفیر ټول چې د پاکستانی پولیسو د چلند ډیپلوماټیکو اصول څخه سرګند سرغړونه ده بیان د شاغلی خلیل کرزی له قوله زیاتوي چې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکی او همکاري او سیونی پړاو تر رسیدلی او په دې حرکت سره باید د اړیکی زیانمنی نسی د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین همدارس د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې د پاکستانی پولیس لخوا د افغان کډوالو د زورول لقبل اندیشنه سرګند کړ او ویل چې پاکستان د افغانستان د وجکپوري پلاوی د سفر او په دې اړه د تفاهم تر وخت دی له دې هواد د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وځندول سي د پنشیر ولایت سرپرست ولی وایل برف کوچن ولاندی تر دې دمه د 164 کسانو مړی راایستل سوی دی عبدالرحمن کبیری تیر ماشام ازادي رادیو ټول چې په پنشیر کې د برف کوچن لکبل ټول 200 کسانو خپل ژوند له لاس ورکړي شاغلی کبیری زیاته کړ چې د نورو شاوخوا لس کسانو مړی لا هم تر واورو لاندې پاتې دي خو د حکومت اجرا رئیس عبدالله ویل چې د پنشیر په برف کوچن کې د انساني تلفات شمیر 164 تنو ته رسیدلی دی شاغلی عبدالله د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د دولتي ادارې په غونډه کې ویل چې د هیواد په نوښت ولایتونو کې په طبي پیښو کې خلکو ته تلفات اوښتي دي د اجرا رئیس په وینا په دې طبي پیښو کې تر ټولو زیات تلفات د پنشیر ولایت خلکو ته رسیدلی دي د هرات امنیه کمانډان وایي هغه ډلې چې د هرات د بی امنه کولو هڅه کوي د سیمې استخباراتي ملاتړ کوي په تیری وکال کې د هرات له مرکز او لسوالۍ څخه د وسلوالو موټر سایکل سپرو لخوا د تنظیم سوو جنو راپورونه ورکړل سوي او په دې ترڅ کې د دولتي ادارو ملکی او پوځي مامورین عوام خلک په نشه سول د هرات امنیه کمانډان جنرال عبدالمجید روزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا ډلې د سیمې د استخباراتي ادارو له همکاري پرته فعالیت نشي کولای
تنه استخباراتي منطقي
د وای د سیمې له استخباراتو می هدف یوازې ایران او ترکمنستان نه دی کوم مستقیم وای پاکستان استخبارات او هغه تورستی ډلې چې له پاکستان افغانستان ته ننوځي یوازې په هلمند او په کندهار کې فعال نه دي بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دوی شبکه فعال ده په هرات کې د نامنوي پیښې په دې ورستوي کې ورسله هغه کمی سوی چې د دې ولایت په وزیر شورا د دوه اونۍ لپاره هرات د موټر سایکلونو پر تګ راتګ بندیز اعلان کړ په ننګرهار کې د سړک غاړې من چاودنی د شوونځي او ماشين وژلې او درې نورې ټپيان کړې دي د دې ولایت امنیه کمانډاني ویان حضرت حسین مشرکوال ازادي رادیو ټول چې پیښنن سهار د جلال آباد شهر د نارنج باغ په سیمه کې سويده نو موږ زیاته کړې چې ماشمان د سیمې څخه د تیرېدو په حال کې وای چې تر خپل چک لاندې مې نور باندې او چاودید تر دا مهاله د دې چاودنی مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخستی او د نن ورځ لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اثر سره په جدول بدلیږي یو امریکایي ډالر او 500 افغاني 15 دیرش پله یو یورو دروش په افغاني 80 پله یو انګلیسي پوند 80 افغاني لس پله یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پله زر ایرانی تومان 14 افغاني 40 پله او زر پاکستانی کلدار 1502 افغاني بیا هم اشاره غلاست ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د تهران پر اټومي پروګرام نن د خبرو بل پړاو پیل کړی د امریکا د انرژي وزیر ارنیس مونیز به هم په سویس کې په دو خبرو کې برخه واخلي. امریکایي چارواکي وایي د واشنگتن او تهران ترمنځ خبرو کې پرمختګ کړی، خو لا هم سخت مسایل پر ځای پاتې دي. امریکا د نړۍ 15 قدرتونو هڅه کوي پر یو موافقه سلاسي چې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدود او په بدل کې پر دغه هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه کم سي. لویدیځ ویره لري چې ایران غواړي اټومي وسلې جوړ کړي، خو تهران دغه ایده ردوي. په امنیتي کیمرو د اخیستل سوي تصاویرو له مخې چې تازه خپاره سوي ګمان کېږي درې برتنوي زده کوونکي له استنبول نه سوریې ته روانې دي څو له اسلامي دولت ډلې سره ملګري سي. په تصاویرو کې ښکاري چې دغه درې نجونې د سوریې یوه سرحدي ښار ته تر روانېدو مخکې څو ساعته په ترکیه کې د بسونو په یوه تمځای کې انتظار کوي. دوی د فبروري پر 18 له لندن استنبول ته روانې سوې. د بریتانیا پولیس وایي د دغو نجونو کورنیو درخواست کړی چې لونډې یې بیرته کور ته ستنی سي. د بریتانیا پولیس وایي ګمان کېږي وروسته 15 کلنه امیر عباس، 15 کلنه ششما بیګم او 14 کلنه قادیزا سلطانه د سوریې خاورې ته ننوتلې وې. اروپایي دولتونو له ترکیې غوښتنه کړې چې سوریې ته بهرنیو جنګیالیو د ورتګ مخه ونیسي. د عراق صدر اعظم سونی قبایلی جنګیالوی ته په خطاب کې ویل چې د اسلامي دولت په نامه له سختدرې ډلې څخه د جلا کېدو لپاره وروستی چانس لري. حیدر العبادی پرون د تکریت ښار د بیرته نیول لپاره د پیلیدونکو پوځي عملیاتو په درشل کې دا خبره په سامرا کې وکړه. د اسلامي دولت په نامه ډلې تکریت ښار تیر دوبی په خپل ولکه کې راوست. د دې ډلې جنګیالي د تکریت په ګډون د سنی میشتې ولایت صلاح الدین پر زیاتو سیمو کنټرول لري. په صلاح الدین کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د پوځي عملیات لپاره په زرګونو عراقي پوځیان او د حاشد طبي او د حاشد شیعه په نامه د شوه وسلوالو جنګیالي ګمارل سوي دي. ټاکل سوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن له خپل روسي سر سرګی لاوروب سره په جنیوا کې خبرې وکړې. د اوکرین په ختیځ کې روان وضعیت او د جمعې په ورځ د مسکو په مرکزی برخه کې د کرملین د انتخاب کوونکو بوریس نیمتسوف وژنه به د دوی د خبرو په اجنډا کې شامل وي. جان کیری پرون د نیمتسوف د وژنې په باب د بشپړو شفافو او حقیقي څېړنو غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې په مسکو کې په لسګونو زرو کسانو د هغه د وژنې په ویر کې لارین وکړ. په اوکرین کې د نامنوی کمیدلو دغه راز د اوکرین ځواکونو او روس پلوه بلتل غوښتونکو لخوا د جګړې له لومړۍ کرښې د درنو وسلو ایستلو د اوربند د ټینګښت هیله پیدا کړې ده. خو د اوکرین پوست پرون خبرداری ورکړ چې یاغیان له لنډمهاله اوربند نه پر دولتي سنګرونو د بریدونو په هدف د بیا یوځای کېدو لپاره استفاده کوي. او د روسیې پولیسو د اوکرین د پارلمان یو غړی پرون د هغه لارون له پیل مخکې ونیوه چې د کرملین د منتقد سیاستوال بوریس نیمتسوف په یاد مسکو کې ترسره سو. اولیکس هونچارینکو وروسته له توقف څخه خوشې سو، خو وروسته خو ورته ویل سوي چې باید نن محکمې ته حاضر سي. د هونچارینکو مدافع وکیل پرون وویل دا امکان اوس هم شته چې موکل یې بندي سي. د روسیې د تحقیقاتي کمیټې فدرال ادارې ولیدي چې هونچارینکو د په پلرني ټاټوبي اودیس کې د روس پلوه او د روسیې د مخالفو مظاهره چانو په ګڼه ګوڼه کې د تیر کال د اور لګیدنې په پیښه کې د لاس لرلو په تور ونیول سو. د خبرونو پای
له سید کمال شاه عارف نمو خبرونه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 10:08 سوې د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې azadiradio.com. د هند او پاکستان مشرانو د افغانستان د طبیعي پیښو له مصیبت ځپلو سره د مرستې ژمنه وکړه. د نورستان چارواکي وایي د امکاناتو د کموالي له کبله نسي کولی د دې ولایت مهمې لارې چې واورو بندې کړي خلاصې کړي.
امید لرو چې د مرکزي اداره مو سره همکاري وکړي او د ماشین آلات تعداد لږ در زیات شي.
افغان دولت په پاکستان کې د ډیپلوماټانو د نیول کېدو په اعتراض سخت عکس العمل څرګند کړي. په بلوچستان کې د افغان دولت یا هم د طالبانو د پلویانو وژنې زیات سوي.
د افغانستان چې دلته کوم علماء او طالبان قتل سوي نو خدای هم کوي ورکوي دا او دشمنان هم د دې په فسې ده.
په پغمان کې د جنسي تیری د پیښې د دوه نورو عاملانو د نیول کېدو غوښتنه وسوه.
تر اوسه هم د افغانستان پولیس او خاص د کابل پولیس په دې قضیه باندې جدي کار کوي ترڅو موږ پیشرفت ولرو، خو قضیه تر اوسه هم د کار لاندې ده.
په ننګرهار کې ولسی پولیس جوړیږي، دغه پولیس به څه کوي؟
کوشش کوي چې د خلکو د ولسینو او د پولیسو په منځ کې دغه واټن چې پیدا شوی دی له منځه یوسي.
د کابل په نوي ښار کې د پانګونې امکانات برابرېږي.
صنعتکاران زمکه په کابل کې غواړي، یو ښه فرصت دی د ټولو سرمایه گزارانو لپاره چې هلته راشي او هلته خپله سرمایه گزاري وکړي.
په دې خبرونه کې مو اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟ د ګوري اچار. که غواړی تل مو وختان تور پورا تازه او ګڼ پاتې شي نو د سر وطنی خاوره استعمال کړئ.
د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. د هند او پاکستان مشرانو د افغانستان د طبي پیښو له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره چمتووالی ښوولی. د هند او پاکستان صدر اعظمانو نریندر مودی او نواز شریف افغان ولسمشر ته په جلا پیغامونو کې د دې مصیبت په نتیجه کې د انساني تلفاتو له کبله خواخوږي څرګنده کړې ده. ولسمشر اشرف غني د شامې پر ورځ ویل چې په وروستیو طبي مصیبتونو کې د 2 شپږ اتیا کسان مړه شوي دي، خو دغه ارقام په بدلېدو دي. احمد تکل او نور جزئیات.
ولسمشر اشرف غنی د شنبې ورځې په ماښام وویل چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له منظمې همکارۍ پرته د طبي پیښو د زیانونو د جبران په برخه کې اساسي ګامونه نشي اخیستلی. له دې څرګندونو یوازې څو ساعته وروسته د هند او پاکستان مشرانو ښاغلي غنی ته ډاډ ورکړ چې له افغانستان سره مرستې ته تیار دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی افغان ولسمشر ته په خپل پیغام کې وویل هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان له غوښتنې سره سم د اړو خلکو د ژغورنې او د زیانمنو خلکو د کورنی ژوند د بیا رغونې په برخو کې مرسته وکړي. د هند اکونومیک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي مودی ویلي چې په افغانستان کې خپل سفیر ته یې امر کړی چې د ولسمشر غنی له هدایت سره سم د مرستو په عملیاتو کې برخه واخلي. د هند صدر اعظم په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د انساني تلفاتو له کبله سخت خواشینی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ولسمشر غنی ته په خپل پیغام کې لیکلي چې د پاکستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې ته هدایت ورکړی چې د افغانستان د طبي پیښو له زیانمنو کورنیو سره د څومره مرستې چې په وسې پوروي نه سپموي. د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي شریف یادونه کړې چې له دې مخکې د پاکستان د مرستو څو محمولې هم د حواله لارې افغانستان ته استول شوې دي. د هند او پاکستان د مرستو لژمنو یو ورځ مخکې افغان ولسمشر د نورو طبي پیښو په اړه خبرداری ورکړ.
خسارات وارده از این حوادث ما را در وسط مدت با مشکلات جدی
د پیښو زیانونه به موږ له منځمهال او جدي ستونزو سره مخامخ کړي. په اکثرو سیمو کې زموږ د هیوادوالو باغونه او کروندې ویجاړې شوې دي، څاروي له منځه تللي او کورونه ړنګ شوي. د طبي پیښو خطر له منځه نه دی تللی او له بده مرغه د ورته مصیبتونو د پیښېدو اټکل کیږي
قابل پیش بینی است.
ښاغلی غنی په خپلو څرګندونو کې همدراز وویل چې د برف کوچونو او سیلابونو له کبله د هیواد په 19 ولایتونو کې خلک زیانمن شوي او زیاته یې کړه چې ټول 216 خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 133 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې تر ټولو زیات تلفات په پنجشیر ولایت کې پیښ شوي دي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د دولتي کمیسیون په غونډه کې وویل چې په پنجشیر کې د برف کوچونو له بالا د مړیو شمیر 169 تر رسیدلی. لدی پیښو وروسته د افغانستان حکومت د جمعې ورځې په ماښام درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ.
ومردل چې د هند او پاکستان مشرانو د افغانستان د طبي پیښو له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره چمتووالی ښوولې. په افغانستان کې درنو واورو، سیلابونو او رښتونو ګڼ کسان مړه کړي او سخت مالی زیانونه اړولې دي. په همدې حال کې د نورستان چارواکي وایي د امکاناتو د کموالي له کبله نسي کولای د دې ولایت مهمې لارې چې واورو بندې کړي پرانیزي. دوی له افغان حکومت نه په دې برخه کې د امکاناتو غوښتنه وکړه. په واورو کې راګیر خلک شکایت کوي چې د خوراکي موادو بیل وړ شوی او قحطي په زیاتېدو ده. تفصیل د روحلا انوری پراپور کې.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجنیر سید الله ویل تیروش په ګورزو پارون ته غزیدل لارې ته لغرونو پریمانه واوري خویدلی چې لامل یې په سیمه کې د خوراکي او نورو اړینو موادو نرخونه لوړ شوي او هر څوک یې د اخستلو وس نه لري.
مرکز کې دلته 3200 کلدار ایستا خپل فکر وکړه تقریبا 1500 دومره تفاوت ترمنځ د اخلو انداسه د ورجو قیمت انداسه دی او د بیر د برو قیمت بره اته من بوا بایکر یو من ته درنیم ته کلدار باندې او دلته چې یو من ته وسه کلدار باندې.
د نورستان مرستیل والی محمد هاشم فیضی بیوی دوی سره للارو د واورو پاکولو ماشینونه نشته، خو د سرک جوړولو په ماشینونو یې کار پیل کړي او هڅه کوي چې پارون ته غځېدلې لاره پاکه کړي.
د مرستې یا د ماشین آلاتو د زیات لپاره امید لرو چې د مرکزي اداره مو سره همکاري وکړي او د ماشین آلات تعداد لږ در زیات شي. انشاءالله بیا محلي اداره کولی شي چې په هر وخت د مشکلات پر رسیدګي وکړي.
مرستیال والی وایي دوی ته ځکه د واورو پاکولو ماشینونه ډیر اړین دي چې په ولایت کې هر کال زیاته واوره کیږي، چې ډیری وختونه له غرونو واورې خوېږي او لارې بندوي. که چیرته په نورستان کې یاد ماشینونه موجود وي نو په لږ وخت کې به لارې پاکوي او خلک به ستونزو سره نه مخ کیږي. تیره اونۍ د نورستان په ګډون د هیواد په ګڼو ولایتونو کې واورې ورېدلې، برف کوچونه راغلي، ګلۍ شوي او د زیاتو بارانونو اورښت په وجه سیلابونه راوتلي. په لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان ډیپلوماټانو د نیول کېدو له کبله اسلام آباد ته سخت احتجاج کړی. راپورونه وایي د پنجشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا پولیسو په پېښور کې د افغانستان څلور ډیپلوماټان ونیول او د څو ساعتونو لپاره یې په توقیف کې وساتل. په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین پرون د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سو او له دې کبله د افغانستان د حکومت سخت احتجاج ورته ور وسپارل سو. اجمل تورمن په کابل کې دغه مسلې تعقیب کړي. تورمن صاحب، په دې برخه کې کاوریدونکو ته تاسو یو څه نور معلومات هم ورکړي.
بله، مننه صالح صاحب. تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کوم توضیحات چې د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د پولیسو لخوا د افغان ډیپلوماټانو د توقیف په اړه دوی ته ورکړ شوی د قناعت او منلو وړ نه دي او له پاکستانی چارواکو یې غوښتي چې په دې برخه کې اړخیزه څېړنه وکړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه په کابل کې د دغه هیواد له سفیر سره جدی خبرې شوې دي.
توجیهاتی که قبلا ارائه شده توجیهات قناعت بخش و قابل قبول نبوده. دیروز در ملاقاتی که جلال نواب نیروی سیاسی وزارت امور خارجه با سفیر جمهوری اسلامی پاکستان مقیم کابل داشت، از او خواست که بر علاوه اینکه نگرانی شدید و اعتراض شدید جمهوری اسلامی افغانستان با مقامات عالی‌رتبه کشورش در میان بگذاره، از نهادهای مربوطه در کشور مطبوعش خواهان یک بررسی همه جانبه در مورد علت و انگیزه ای بازداشت شود و جانب جمهوری اسلامی افغانستان در جریان بگذارد.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دوه تن افغان ډیپلوماټان د پنځشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا نیول شوي چې بیا وروسته کله چې دوه تن نورو همکارانو یې د خلاصون هڅې کولې دوی هم توقیف شوي دي. د حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو د پانزي استاد نصرالله سانګزی وایي چې د پاکستاني پولیسو دغه عمل د نړیوالو حقوقو او ښه ګاونډیتوب د اصولو سره په مخالفت کې دی.
اساسی خبره دا ده چې د بین المللي حقوقو له نظره په تیره بیا د ویانادي کنوانسیون له نظره چې د ډیپلوماتیک مسؤلیت ورکوي. ډیپلومات حتی که په بل هیواد کې د جرم مرتکب هم سي قضایي جنایي مسؤلیت لري او تر تعقیب لاندې نه نیول کیږي، سلب آزادي کیږي، نه اموال او دارایان نه مستردي. اما باید وویل چې
د یادونه ده چې د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د افغان ډیپلوماټانو نیونه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د نیونو او زورونو په دوام تر سره کیږي چې ډیر ځله افغان چارواکو له دې عمله اندېښنه ښکاره کړې ده.
بلې، تاسو تورمن سي بدون وکړه د دسمبر په نیمایي کې د پېښور پر یو پوزي شونځي باندې تر برید وروسته افغان کډوال په پاکستان کې زورول کیږي، نیول کیږي او یا هم لکرش څخه اړول کیږي. په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت څرګندونه وکړه چې دوی کومه چاره یا پلان لري.
بله، ښاغلی مستغنی وویل چې په دې اړه هم کله چې په کابل کې د پاکستان سفیر وغوښتل شوی او په دې اړه یې ورسره خبرې کړې دي او انشاءالله چې په دې اړه هم ښاغلی سفیر چې خپل هیواد ته ځي خبرې به کوي او افغان دولت ته په دې اړه معلومات ورکوي.
اجمل تورمان و په کابل کې ومرودل چې د افغانستان حکومت د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان ډیپلوماټانو د نیول کېدو له کبله اسلام آباد ته سخت احتجاج کړی دی.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د افغانستان د ولسی جرګې د شوزو د کمیسون غړي له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د پغمان د ډلهیز جنسي تیری دوه نور عاملان ژر تر ژره ونیسي او مجازات کړي. دغه کمیسون مشر پرون ازادي راډیو ته ویل سره لدی چې له دې پیښې څو میاشتې تیریږي، خو د حکومت د بېغوري له کبله د دې پیښې دوه عاملان لا هم نه دي نیول سوي. تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې.
ورسته له هغه چې د مافیې ډلې مشر رئیس خدایداد اعدام شو، د ولسی جرګې د ښځو د کمیسون غړي له افغان حکومت څخه غواړي چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې پر ښځو د جنسي تیری پاتې دوه عاملین دي ونیسي او مجازات کړي. د دې کمیسون مشر نفیسی عظیمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې پیښې د دوه کسانو د نیولو په برخه کې غفلت کړی. دی وویل چې دا پیښه به جدي ونیسي او په اړه به یې خپلو عدالت غوښتنو ته دوام ورکړي.
په دې برخه کې خورا غفلت شوی او کنه د دوه کسانو نیول کېدل افغان حکومت استخباراتو او افغان امنیتي ځواکونو ته یوه وړه خبره وه. نو موږ په دې ډول غواړو چې دا قضیه جدي ونیسي او کنه موږ به خپلو عدالت غوښتنو ته دوام ورکړو تر څو د پغمان پیښې عاملین ونیول شي.
میرمن عظیمی همدارنګ ویل ک چیرې پر خزو د جنسي تیري عاملین مجازات نشي، نو کولی شي چې په دې برخه کې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې شي. یو شمیر وسلوالو کسانو د پولیسو له یونیفورم څخه په استفادې د اسد په میاشت کې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې پر سلور خزو جنسي تیري وکړ. سره له دې چې د دې قضیه په تور 15 کسان د میزان د میاشتې په 14 د متضررینو په حضور کې اعدام شول او دوه نور په شلو کلونو باندې محکوم شول، خو درې نور اتونیدل چې له پیښې وروسته و تختی. د راپورونو له مخې د پیخې درې تختیدلي تورنو کسانو له جملې څخه یو تن دوه میاشتې وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو، خو تر اوسه هم د دوه نورو تورنو د نیول کېدو په اړه معلومات په لاس کې نشته. دغه غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د مافیایي بانډ تر ټولو لوی او د معاصر تاریخ تر ټولو خطرناک کس رئیس خدایداد څلور میاشتې وړاندې د افغان ځانګړو امنیتي ځواکونو لخوا په کابل کې ونیول شو او د شنبه په ورځ اعدام شو. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د پغمان د پیښې د دوه تورنو کسانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي.
د پغمان قضیه یو د یعنی د کشف لاندې یو مسله ده. تر اوسه هم د افغانستان پولیس او خاصا د کابل پولیس په دې قضیه باندې جدي کار کوي تر څو موږ پیشرفت ولرو، خو قضیه تر اوسه هم د کار لاندې ده.
افغان کارپوهان په هیواد کې د غلا، اختطاف او جنسي تیري د زیاتوالي عوامل د مافیا د دود پراختیا او تورنو کسانو نه محاکمه کول په ګوته کوي. دوی وایي کچېرې حکومت له مجرمینو سره جدي چلند ونه کړي او هغوی ته پالنې ډول سزا ورنه کړي، نو په هیواد کې به د دې جرایمو کچه نوره هم زیاته شي.
د بلوچستان په چمن کې وسلوالو دوه تن افغانان په ډزو وژلي. په تیرو دوو کلونو کې په بلوچستان کې د ته ورته مرموزې وژنې زیاتې سوي دي. تفصیل له کوټې د برکول میخیل په راپور کې.
د یکشنبه په ورځ دوه تن افغانان چمن ته نږدې پر ویش پل باندې له افغانستان راوښتي وو او د درملنې لپاره کوټې ته راتلل چې د چمن پر بوغره سړک په موټرسایکل سپرو وسلوالو یې موټر ودراوه، ډزې یې پرې وکړې او دواړه یې ځای په ځای ووژل. د چمن سیمې انتظامي چارواکي وایي دغه دوه تنه چې وایي یو پکې ټپي وو په یوه کرایه موټر کې کوټې ته راتلل چې په درو موټرسایکلونو سپاره شپږ وسلوالو یې موټر ودراوه. دوی یې ځینې راکښته کړل او هڅه یې وکړه چې دوی وتښتوي، خو وایي چې د تښتونې هڅه یې ناکامه نو ډزې ور باندې وکړې او وی وژل. چارواکي وایي دغه دوه تنه د افغانستان د هلمند ولایت اوسېدونکي پولیس وو چې وایي دواړه ورونه وو، خو د وژنې علت یې څرګند نه دی. وسلوال سمدستي د پیښې له ځای تښتېدلې او د وژل شویو کسانو مړي د چمن روغتون ته وړل شوي دي. د دغو افغان پولیسو د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو دې ته ورته په تېرو دوو کلونو کې د بلوچستان په همدې چمن ښار پشین خانوزۍ او کوټه کې نور افغانان هم په مرموز ډول د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. په دا ډول هدفي پیښو کې ځینې افغان طالبان او د افغانستان د اوسني حکومت پلویان یا کارکوونکي هم وژل شوي دي. پاکستاني چارواکي د دغو متقابلو حملو په اړه څه نه وایي، خو د دې مرموزې جګړې له شتوالي انکار هم نه کوي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په دې اړه وایي
بنیادي طور یې کنفلیکټ موجود،
اساسي خبره دا ده چې دا جګړه دلته شته او د دې پاکس العمل کې هم چې یو بل وژل کېږي په بلوچستان کې امنیتي ستونزې پیدا کېږي. په تېرو څو کلونو کې د کوټې په شمول د دې ایالت په پښتني سیمو کې ډېر داسې کسان هم وژل شوي چې د افغان طالبانو ملګري او یا ملاتړي وو، خو دوی رسنیو ته د وژنې په اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې د جمعیت علما اسلام نظریاتي ګوند د مطبوعاتو مسؤول عبدالستار چشتي چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري وایي افغان طالبان د خپلو کسانو د وژنې تور د افغانستان پر استخباراتو وراچوي.
دا واقعیت چې کوم دا اوس متواتر یا کیږي یا سوي دي کېدلی شي هغه څوک د لا علاج لپاره ولي چونکه دلی په بلوچستان کې په لکه تعداد آبادی د افغانانو د افغانانو به لازمن نه وي به د افغان حکومت سره یا د طالبانو سره به تعلق لازمن وي، نو چې هغه دلی راځي خپلې کورنۍ نه بهم کېدلی شي وي دلی له تګو پر اتک نو کدي سره مخامخ شوي یا دوی پر هغه ساج بنیاد باندې وزل کیږي، نو هغه ذمواران طالبانو خطرونه کړی داسې ذمواري چې هغه نه قبله کړې د افغانستان طالبانو چې دا څوک په پاکستان کې مړ شول موږ یې ذمواري قبله وو، لیکن د افغانستان چې دلته کوم ما او طالبان قتل سوي نه خو دا ویم کوي ورکوي دا دشمنان هم د دې په پس کې دا قومي دشمنان دار کوم در قبیله په مابین کې دلې سي دا تاتم د کل کل مړوي شي.
د یادونه ور د چپتیر 2014 میلادي کال کې د بلوچستان په پښین خانوزي او کوټه کې د 15 ډیرش تنو مړی مندل سي وو چې ناصرګندو کسانو په مرموز ډول وژلي وو او اکثر افغانان وو.
زه خبرې نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریا او په هیله یم.
ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې ولسی پولیس په دې خاطر ګمري چې د ولس او دولت ترمنځ فاصله لنډه کړي. شاه محمود شینواری
د ولسی پولیسو د طرحې په اړه د یک شمې پورز په جلال آباد کې دورزنې مشورتي ورکشاپ جوړ شو چې په کې لسګونو قومي مشرانو، دینی علماو، ځوانانو او د مدني ټولنو فعالانو برخه اخیستې وه. د دې ورکشاپ په پرانیست غونډه کې د کورنیو چارو وزارت د ولسی پولیسو ریاست د ارزونې مدیر سمونوال محمد خلیل اوریاخیل وویل دوی به په دغه دوه ورځو کې د یادې طرحې په اړه د ولسونو نظرونه راټول او وروسته به عملي بڼه ورکړي.
دغه ولسی پولیس د ملي پولیسو او د ولسونو په منځ کې د یو پل حیثیت لري، کوشش کوي چې د خلکو، د ولسونو او د پولیسو په منځ کې دغه واټن چې پیدا شوی دی له منځه یوسي. پولیس د خپلو خلکو له نظریاتو نه برخمن سي او د خپلو خلکو د نظریاتو په استفادې سره د جرم د مخنیوي او د مجرمینو په نیولو کې خپل ونډه ترسره کړي.
بلخوا د ننګرهار د امنیت قومندانې اداري مرستیال قاري امیر خان لیوال وویل چې د ولسی پولیسو په جوړېدو سره به د قانون په حاکمیت کې د ولس همکاري زیاته شي.
قوانینو باندې په قانون باندې ودرېږي نو په هغه وخت کې به موږ به د غوږ نه نیسي چرا عزه دلته غیر قانونی کار کیږي د دې جلوګیریو. دا زمنګ نننه ورښاف دی د پاره د چا آینده د پاره ول زمنګ دومره حاکم وي چې پولیس به د غوږ نه نیسي چرا عزه دلته غیر قانونی کارو شو د دې مخنیوي.
د ولایتي شورا وکیل زبیولا زمری پر یاد ورکشاپ نیوکه وکړه چې یوازې د خار او نګدی ولسوالیو خلک پکې برخه لري. دی وایي په دې ورکشاپونو کې به د لورو پرتو ولسوالیو د خلکو نظرونه هم واخیستل شي.
د پچیاګان د ولسوالۍ نیول لري تر دور بابا پورې، تر نازیانه پورې، تر سارکه پورې. دوی هر لحظه د دوی ژوند د مرګ د خطر سره مخامخ دی، بین دوی د وطن دفاع کوي، خو هغه یوازې د دینه چې تقدیر شي هلته د مجازات په ځای کې هلته پراته دي. یوازې دینه چې دا فکر وشي چې دا پولیس ولې زموږ هلته یو پولیس دوه کاله ته تیر کړی دی او بل پولیس جلالت مار چې څوک واسطه دار دی هغه هغه خپلې د ښار په داخل کې وظیفه اجرا کوي. قانون باید عام واوسي، پالیسي باید عام واوسي.
د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد په اتو ولایتونو کې ولسی پولیس جوړ شوي او عملاً یې په کار پیل کړی دی. د کتونکو په خبره کچېرې ولسی پولیس په رښتینې ډول خپله دنده ترسره کړي له دې سره به د ولس او حکومت ترمنځ شته واټن له منځه ولاړ شي.
او سم اسدالله لودین د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب تر ډیره په انتخاباتي درغلیو کې د ښکېلو کسانو افشا کېدو، د انتخاباتو د بهیر اصلاح او د وروستیو طبیعي پیښو له امله د زیانمنو شویو کسانو مرستې او همکاري ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو ښه ګام. ورځپاڼې په دې مطلب کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په حواله لیکلي چې ممکن د انتخاباتي کمیسیونونو 10,000 موقتي او 40,000 دایمي کارکوونکي د درغلیو له امله په تور لیست کې شامل شي. د مقاله لیکونکو په باور کې چې هم د انتخاباتو د اصلاح کېدو بحثونه په دې شپو ورځو کې ګرم شوي، خو لیکوال ویلي چې له کمیسیونونو بهر اصلي بحث د رښتونو اصلاحاتو لپاره نه دی. مقاله لیکونکی وایي د ټاکنو په قانون کې ممکن اصلاحاتو ته اړتیا وي، خو اوسنۍ هڅې د اصلاح نه بلکې د تخریب لپاره دي. محور خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې لیکلي چې انتخاباتي اصلاحات که اصلاحاتي انتخابات. د ورسپانې په باور د انتخاباتو د اصلاح خبرې د اصلاحاتي انتخاباتو او 55% ونډې لپاره دي. د مطلب لیکوال وایي د انتخاباتو د اصلاح په پلمه په واک کې ښکېله ډلې غواړي چې د خپل ګوند کسان د انتخاباتو په کمیسیونونو کې ځای پر ځای کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو شوو کسانو سره د مرستې رسولو بهیر ته په اشاره لیکلي چې حکومت خپل ټول امکانات په کار اچولي څو له زیانمنو شوو سره مرسته وکړي. ورځپاڼې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې زیانمنو شوو ولایتونو ته استول شوي مواد باید ټولو کورنیو ته ورسیږي. ورځپاڼې د ښاغلي عبدالله په حواله دا هم لیکلي چې په 9 ولایتونو کې خلک د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې لیکلي چې تېره ورځ په طبیعي پیښو کې د مړو شوو کسانو فاتحه واخیستل شوه چې ولسمشر اشرف غني او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم برخه پکې واخیسته. ورځپاڼې په دې اړه یو بل مطلب کې لیکلي چې د پنچیر ولایت زیانمنو شوو کسانو ته لاس ګرځنده روغتیایي ټیمونه ورلیږل شوي دي. ورځپاڼې د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په حواله لیکلي چې دا ګرځنده ټیمونه په بیلابیلو سیمو کې د زیانمنو شوو کسانو درملنه کوي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو سید کمال شاه عارف د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
افغان حکومت د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان ډیپلوماټانو د نیول کېدو له کبله اسلام آباد ته سخت احتجاج کړی دی. د پنشیر سرپرست والی وایي له باف کوچونو لاندې تر دې دمه د 169 کسانو مړی راایستل شوی دی. د هرات امنیه قمندان وایي هغه ډلې چې د هرات د بیا امنه کولو هڅه کوي د سیمې استخباراتې ملاتړ کوي. په ننګرهار کې د سړک غاړې مین چاودنی د 56 ماشوم وژلې او 3 نورې ټپیان کړي دي. ټاکل سوی د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری له خپل ایرانی سیال محمد جبار ظریف سره د تهران پر اټومي پروګرام نن د خبرو بل پړاو اوپیل کړي. په امنیتي کیمرو د اخسل سو تصاویرو لمخې چې تازه خبرسیوي ګمان کیږي درې برتنوي ځکونکې له استنبول نه سوریې ته روان دي څو له اسلامي دولت ډلې سره ملګري سي. د عراق صدر اعظم سنی قبایلی جنگیالوی ته په خطاب کې وویل چې د اسلامي دولت په نامه له سخدریزي ډلې څخه د جلا کېدو لپاره ورستۍ چانس لري. ټاکل سوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن له خپل روسي سیال سرګی لاروب سره په جنیوا کې خبرې وکړې. او د روسي پولیسو د اوکراین د پارلمان یو غړی پروند هغه لارون له پیل مخکې ونیو چې د کرملین د منتقل سیاستوال بوریس نیمتسو په یاد په مسکو کې ترسره شو.
د کابل د نوي شهر د پراختیا خپلواک بورډ او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ترمنځ د همکارۍ یو تړون لاسلیک شو. د دې تړون لمخې به پنګوال وتونیږي چې د کابل په نوي شهر کې پنګونه وکړي. رحمت الله افغان په خپل رپورت کې دا موضوع راخسته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې د کابل د نوي ښار له ادارې سره له تړون وروسته به وکولای شي چې خصوصي سکتور او پانګوال را جلب کړي تر څو په دې ښار کې پانګونه وکړي. دا خبرې د سوداګرۍ او صنایع وزارت سرپرست مزمل شینواری د یک شنبه په ورځ د کابل د نوي ښار د پراختیا خپلواک بورډ سره د یو تړون د لاسلیک پر مهال وکړي. نوموړي وویل چې د دې تړون لاسلیک سوداګرو ته په دې ښار کې د پانګونې وخه زمينه برابروي.
سرمایه گزارانو همیشه یو تشویش دارې چې موږ ځمکن لرو د سرمایه گزاری د پاره نو په دې اساس باندې د کابل ښار چې په کابل کې موجودیت لري او همیشه ته صنعتکاران ځمکه په کابل کې غواړي یو ښه فرصت دی د ټولو سرمایه گزارانو د پاره چې هلته راشي او هلته خپله سرمایه گزاری وکړي. نو په دې اساس باندې ښه قدم دی، یو ښه زیری دی په داسې یو وخت کې چې د حکومت تمرکز په اقتصاد باندې دی او اقتصادي وده باندې.
د دې تړون په اساس د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د کابل د نوي ښار په پروژه کې پانګوالو ته اسانتیاوې برابروي، صنعتي پارکونه جوړوي او د نوي ښار له ادارې سره هر اړخیزه همکاري کوي. سره له دې چې د کابل د نوي ښار د پراختیا خپلواک بورډ چارواکو دا ونویل چې د کابل د نوي ښار اساسي او عملی کارونه به کله پیل شي، خو د دې بورډ سرپرست محمد یوسف پښتون ټینګار وکړ چې د دې تړون په اساس به پانګوال وهڅیږي چې په دې ښار کې پانګونه وکړي.
پس ما امید دارم چې با این قرارداد
موږ هیله منو چې په دې قرارداد سره نه یوازې دا چې یو عملي قرارداد رامنځته کیږي، بلکې خصوصي پانګوالو ته د پانګې لپاره یو ښه لاره پرانستل کیږي. نو موږ هیله منو چې خصوصي پانګوال د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په همکارۍ سره د کابل په نوي ښار کې هغه خدمات ترسره کړي چې ټول خلک ورته انتظار دي.
د نوی کابل پروژه چې د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې پلان شوی شپږ لکه کورونه پکې جوړیږي چې شاوخوا درې میلیونه وګړي به پکې ژوند وکړي. خو یو شمیر کابل ښاریان بیا له افغان حکومت غواړي چې د دې ښار د عملي کارونو د پیل لپاره باید خپلې هڅې چټکې کړي. دوی وایي چې په دې سره به ډېرو خلکو ته د کار زمینې هم برابرې شي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسیوس ازادی رادیو تواجه است. میرم ګل غزنی په خپل سیمه کې لیکلي له ولسمشر اشرف غنی غوښتنه کوي چې په زابل کې د تښتول سو مسافرو پښتنه له پاکستانه وکړي. عبدالله نورستانی له نورستانه، درې کاله کېږي د کامدیش لاره بنده او ناامنه ده. له افغان دولت نه غوښتنه کوي چې دغه لاره خلاصه کړي. محمد زی له زابل لیکلي له ولسمشر اشرف غنی غوښتنه کوي په هند کې د هغه افغان پولیس تدابیر وکړي چې د مفلسۍ له کبله له روغتونه ایستل سوی دی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا، افغان دولت د وروستي طبیعي پیښو مصیبت ځپلو ته مرسته په عادلانه ډول وویشي چې ضایع نه سي. د غوریدونکو په خپل بل پیغام کې لیکلي د سمکنیو په علي لیسه کې نوي کتابونه نسته، پخواني کتابونه ټول زاړه دي. په ټولنیزو شبکو او سایټونو کې له وسپنیزو جامو سره د کوبرا خادمی عکسونو، د ښځو د حقونو او د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو تون عکسالعملونه پارولی دي. کوبرا خادمی وایي چې دغه کار یې په دې خاطر کړی چې د ښځو په وړاندې ځورونې کمې سي. حمیدې هارون عثمان په خپل رپورټ کې دغه موضوع تعقیب کړې ده.
د کابل په واټونو کې له اسپنیزو جامو سره د کوبرا خادمی له راوتلو یو شمیر کسانو ستاینه کړې، خو یو شمیر نورو په کلکو الفاظو غندلی دی. خو کوبرا خادمی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې د یو هنري ګام بللی او ویلي چې د خلکو له احساس سره کار نه لري. دا وای پاسل کې مې دا خپل جوړ کړي، دا یو هنري حرکت دی. زه غواړم له خپل هنر څخه خبرې وکړم، تر هغه چې وایم ما داسې هدف درلود یا داسې شعار ورکړم. زه د خلکو پر خبرو کار نه لرم. کوبرا خادمی د تیر پنځشنبه په ورځ د کابل په واټونو کې له اسپنیزو جامو سره راووتله او داسې څرګند کړه چې د ښځو او نجونو له زورونې سره مبارزه کوي. د ښځو د حقونو فعاله فتانه ګیلانی په دې باور ده چې دغه سمبولیک حرکت د مسلمان نجلۍ وړ نه دی، بلکې په لارو کوڅو کې د وزګارو او کوڅه ډبو هلکانو د نظر جلبولو ته لاره واروي.
مونږ د اسلام شعارونه ورکو یا خبرې وکړو، مګر په عمل کې متاسفانه زمونږ ځینې خلک اصلا د اسلام اخلاق له یا تعلیم نه تربیې نه خبر نه لري. پکار دا دی چې مونږ خپل ښځه خپل دپاره کار به وکړو. همدا دی چې وګرځو، داسې مثلا لباس به واچوو چې ډېر با حجاب وي، ډېر خپل حیا باندې کار به وکړو، خپل ادب تهذیب باندې کار به وکړو، چې څوک را پیدا نه شي چې هغه زمونږ په مقابل کې احترام وکړي.
په ټولنیزو شبکو کې د کوبرا خادمی د دغه عکس تر خپرېدو وروسته د غنجلې شهرت ته ورسېده او د دغه سایټونو او شبکو استفاده کوونکو پرې ډېر تورونه پورې کړل. د ښځو د حقونو فعال حمیده وردک په خپل فیسبوک کې لیکلي چې له دغه حرکت سره مخالفه ده. هغه لیکي، زما خورې د افغان نارینه غرور د نړۍ په هیڅ نارینه کې موندلی نه شو. د یوه انګلیس لپاره یې میرمن یوه وسیله ده، خو د یوه افغان نارینه لپاره یې میرمن نیمایي ایمان، د کورنۍ ملکه او د قوم عزت ده. د الهام په نامه یوه کس لیکلي، کوبرا خادمی د امریکا او اروپا ویزې ترلاسه کولو لپاره د عمل ترسره کړی دی. د فیسبوک یو بل ګډونوال نجیب صافی لیکلي، د غنجلۍ د کوم سفارت یا بهرنۍ مؤسسې کارکوونکي ده چې د یوه ځانګړي کال لپاره ګمارل شوې ده. څو موده وړاندې نیمایي بربنډه یوه بل نجلۍ هم د کابل واټونو ته راوتلې وه چې د هغه حرکت لامل معلوم نه شو، او ډیرو حتی دا هم ویل چې دا نجلۍ رواني ستونزه لري. بل لور ته د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج د کوبرا خادمی دا کار هم سم او هم ناسم ګڼي، خو وایي دا د دې ښکارندوی ده چې افغان نجونې او ښځې تر کومه اندازه په لارو کوڅو کې له زورونو ستړي شوي دي. دا وایي، زه فکر کوم چې دا حرکت په خپل ذات کې د دې ښکارندوی ده چې موږ څومره ستړي یو، څومره د دې هیواد ښځې او نجونې په سرکونو د پرله پسې منفي زورونو له امله ستړي شوي دي. دا یوازې دې مسلې ته د خلکو د پاملرنې راګرځول دي.
توجه مردم په سر مسله است.
میرمن سراج سپارښتنه کوي چې کورنۍ، ښوونیزې او روزنیزې ادارې او رسنۍ دي د دغو مزاحمتونو او زورونو په کمولو کې مرسته وکړي. خو بلخوا په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر کسانو د کبرا خادمي دغه کار ستایلی دی. یوې خبریالې فرهناز فروتن لیکلي، له دې جامې څخه مو ډېر بد راغلل، وستاسو یوازې د دې جامې په لیدلو سره بد حالت وموند، نو څنګه د هغه نجلۍ پر ځای اوسېدی شي چې زورول شوې ده؟ رانا لودین په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي، ته یوه اتله نجلۍ، سل آفرین پر تا. کبرا خادمی په داسې حال کې په کوڅو او لارو کې د نارینه و لخوا د ښځو د زورونې په وړاندې داسې یو بې ساری خوځښت ترسره کوي چې په خاطر دې د ښځو له حقونو څخه د دفاع ټولنو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه. د ښځو د حقونو فعالان له حکومت څخه غواړي چې د ښځو او نجونو د زورونې په وړاندې دې لازم اقدامات ترسره کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبل ډګر د ورزشي خبرونې مینوالو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، ل دې هیل سره چې روغ او جوړ وي، زما یوسف زدران سلامونه ونې کې هیل ومني. د لوبل میدان د ازادي رادیو دونیز خبرونې پننننې برخه کې د لوبل ډګر د ورزشي خبرونو ترڅنګ اوري چې په هیواد کې دنجونو د سکی سیالیو دریم پړاو چیرته او څنګه ترسره شو. د کرکټ بورډ له مسول سره هم خبرې لرو او وا بوري چې څوک د ټپي شوی میرویس اشرف په ځای افغان لوبډل سره یو ځای کیږي. خبرونه له ورزشي خبرونو پیلو او خبرونه له نجيب زمان څخه ورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلان وایي چې د جنوبي اسیا په لوبو کې به د افغانستان د ګلف ټیم هم ګډون وکړي. د دغه ریاست د ولایتونو د همغږي مسؤل عبدالصبور عزیزي د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې سږکال دغه مسابقې په بنگلاديش کې ترسره کیږي او له افغانستان څخه به پکې شپږ لوبغاړي، یو منیجر او یو رئیس ګډون وکړي. د شاغلي عزیزي په خبره دغه مسابقې به تر لسو ورځو پورې دوام وکړي. یادې مسابقې هر دوه کال وروسته د جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. د کابل د بی گروپ د فوټبال نیمه پای لوبي ته څلور ټیمونه ورسول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال بصیر قیومی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه دورې ته شاکلب، جهش، شعاع او محسن شهید ورسوي څلور ټیمونه دي. نوموړی وایي چې د یک شنبه په ورځ د شاکلب او جهش د ټیمونو ترمنځ لوبه کیږي چې ګټونکي ټیم به فاینل لوبي ته غوړه کیږي. د شعاع او محسن شهید ټیمونو ترمنځ به د دوشنبه په ورځ لوبه وسی. نوموړی زیاته وی چې د دغه لوبو په پای کې به د بی گروپ غوره لوبغاړي انتخاب شي. د قیومی په خبره د چهارشنبه په ورځ به د دغه لوبو وروستۍ مسابقه ترسره شي. او د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په اړه اوري چې د یک شنبه په ورځ پاکستان زیمبابوي ته د شلو منډو او سریلانکا انګلستان ته د نهو وکټونو په توپیر ماتې ورکړه. په دغو سیالیو کې د پاکستان لوبډلې سیال ټیم ته د 216 منډو هدف ټاکلی و چې د زیمبابوي ټول لوبغاړي په وروستي اور کې وسوځیدل. او په بل میچ کې انګلستان سریلانکا ته د 309 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا په 28 اور کې د لوبغاړي په وسوځیدو سره د هدف پوره کړ.
درنو اوریدونکو، لکه پوهیږئ چې ژمی دی او د نورو نړیوالو سیالیو ترڅنګ ژمی له ځان سره هم ځینې لوبې راوړي. سکی لوبه په دې مشهوره ده چې بې له واورو نه کیږي. د دې لوبو د رواجولو لپاره په افغانستان کې هم هڅې ډېرې شوې دي. دا چې دا هڅې څه دي په دې راپور کې سره اورو. د انجونو د سکی سیالیو دریم پړاو د بامیانو په ولایت کې ترسره شو. بامیان چې د هیواد تر ټولو سړه سیمه بلل کیږي، د کال په اوږدو کې ډېر وخت په واورو پوښلی وي او له همدې امله هلته د سکی سیالیو په دې وروستیو وختونو کې ډېر رواج پیدا کړی. د هیواد د سکی د دریم دور د سیالۍ د بابا غر لمنو د شهیدانو په سیمه کې ترسره شوې چې د بیلابیلو ولایتونو لجنو پکې ګډون کړی و. د دې سیالیو یو تنظیمونکي او د سیلانیانو د ټولنې مسؤل محمد ابراهیم ازادۍ رادیو ته وویل، د دې سیالیو له لارې غواړي د نجونو توانمندي وښيي ترڅو ورته د ورزش لا زمینه برابرې شي.
په مجموع کې دا ځل یوازې افغان نجونو شرکت کړی و. د دې سیالیو لومړی مقام موسوي، دویم هانیه او دریم مقام زهرا وګاټه چې فاصله یو په بل پسې په کم وخت کې طی کړې وي. دوی ډېرې وستایل شوې او سیالۍ هم په ښه آرامه فضا کې ترسره شوې.
نوموړی وایي دا سیالۍ د سیلانیانو د ټولنو او د بامیانو د سیمه ییزو چارواکو په همکارۍ ترسره شوې چې لومړی دویم او دریم مقام ګټونکي د تشویق په خاطر په انعامونو وستایل شوې. له دې سره د بامیانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د سږکال د سکي په سیالیو کې ډېرو بهرنیو وګړو هم غوښتل ګډون وکړي، خو دې ولایت ته د منظمو پروازونو نشتون او د مواصلتي لارو ناامني مخه نیولې او له دوی پرته دا سیالۍ ترسره شوې. لوبغاړي او د لوبو یو شمېر مینهوال وایي په هیواد کې د سکي سیالیو له رواجولو سره نه یوازې چې د دوی مینه د هیواد په داخل کې ماتیږي، بلکې په وخت سره کولی شي دا ډول سیالۍ نړیوالو ته د افغانستان په اړه یو ښه تصویر ورکړي، داسې تصویر چې دلته د هرې برخې د ورزش مینهوال شته او وړتیا یې لري. د 2015 نړیوال کرکټ جام په سیالیو کې د افغانستان لا هم درې سیالۍ پاتې دي، خو د دغه هیواد لپاره بد خبر دا دی چې یو با تجربه او تکړه آل راونډر میرویس اشرف چې د افغانستان لپاره یې ډېرې سیالۍ کړي ټپي شوی او هغه بیرته افغانستان ته راغلی دی، خو په ځای یې شفیق الله شفق استرالیا ته لیږل شوی دی. د کرکټ بورډ له رئیس نسیم الله دانش سره په همدې غږیږو چې دا بدلون څومره کولی شي تشه ډکه کړي او د هغه په ځای د شفیق الله شفق انتخاب څومره په ځای دی. ښاغلی نسیم الله دانش، په دا سال کې چې د کرکټ مینهوالو ډېر پخوا د شفیق الله شفق غوښتنه کوله چې هغه باید په لوبډله کې وي، ولې هغه اوس د مجبورۍ له مخې استرالیا ته لیږل شوی دی؟ تاسو څه فکر کوئ چې هغه د لوبه کولو لپاره څومره آماده دی؟ په دا سال کې چې د چهارشنبې په ورځ افغانستان ډېره مهمه لوبه لري، څومره ډاډه یې چې هغه به د میرویس اشرف ځای ډک کړي؟
شفیق الله شفق د میرویس اشرف په ځای باندې د په خاطر باندې لاړو چې مونږ هلته د وکټ کیپر د پاره هم بیکاپ نه درلودو، همداشان زمونږ سره د میرویس اشرف په ځای باندې ګلبدین هلته موجود و، نو امکان ډیر لري چې کوم یو بل کس زخمی نشي یا زمونږ وکټ کیپر زخمی نشي، شفیق الله شفق ته شاید چانس ورنه کی، خو بیا هم که ضرورت شو د یو بیټسمین په حیث باندې
بله. ښاغلی نسیم الله دانش، په دا سال کې چې میرویس اشرف د تیز بیټنګ تر څنګ بالر هم و، څه فکر کوئ د بالینګ په برخه کې به افغانستان کمبود ونه لري په راتلونکو څو میچونو کې؟
بالکل، مونږ څومره فکر چې وکړو، مونږ سلیکشن کمیټې چې څومره کېناسته، مونږ د میرویس اشرف نه درلودو افغانستان کې، نو په دې خاطر باندې مونږ شفیق الله شفق ته چانس ورکړو چې راشي، چې هم په وکټ کیپینګ کې مرسته وکړي او هم په د بیټسمین په حیث باندې مرسته وکړي، او همداشان مخکې ما یادونه وکړه چې د میرویس اشرف بدیل بل په افغانستان کې نه و، هغه ګلبدین و ملته و، خو چون یو کس باید لاړ شي هلته، زمونږ سره 15 کسان باید وي په ورلډ کپ کې په نړیوال جام کې، نو ځکه مونږ شفیق الله شفق ته چانس ورکړو چې هغه راشي.
مهرباني، که د میرویس اشرف د ټپونو په اړه راته ووایي، هغه څنګه ټپي شوی دی؟ د هغې د درملنې لپاره کرکټ بورډ څه تیاری نیولی دی؟ هغه به چیرته ځي؟
د میرویس اشرف ته د وي د دې نه ده چې د ډاکټر ته لاړ شي او دوایي دې وخوري، د ده تداوي صرف دا ده چې آرام وکړي، او دی به انشاءالله په راتلونکو دوه درو هفتو کې تیار وي، ځکه هلته ډاکټر ورته د آرام ویلی دی چې دی باید آرام وکړي تر څو هغه ټپ چې دی زخمي شوی ده هغه په قراره قراره جوړ شي، نو داسې یو ضرورت نه پیښیږي چې دی د کوم ډاکټر ته لاړ شي یا کوم ملک ته د دوای لپاره لاړ شي.
بله، ښاغلی نسیم الله دانش، بله شکه چې میرویس اشرف د افغانستان لپاره ډیر زیات میچونه کړي دي او شاید په راتلونکو څو میچونو کې د هغه کمبود احساس شي، د هغه د بیا لوبېدو په اړه څومره چانس شته چې شاید که افغانستان دویم راوند ته وځي هغه به بیرته آماده وي چې سیالیو کې ولوبېږي او بیرته استرالیا ته ولیږل شي؟
مشکل دا ځکه زمونږ اوس په نړیوال جام کې درې لوبې پاتې دي او دیارلسم تاریخه پورې دغه لوبې ختمیږي، که چېرته مونږ دویم راوند ته کوالیفای وکړه او میرویس اشرف جوړ شوی وو، نو بالکل به مونږ میرویس اشرف بیرته لیږو او بیرته به دی لوبې کوي په نړیوال جام کې، په شرط دی چې دی جوړ وي، که چېرته دی جوړ نه وو نو دویم راوند ته یا دویم سټیج ته مونږ لاړ نه په نړیوال جام کې،
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د لوبو ډګر د ورزشي خپرونې د دې اونۍ مطالب هم دومره وو. تر بیا مو په پاک خدای سپارم، د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواگو اوریدونکو سلام، ژمی خدا ستیر شو لکه هیچ راغلی نه وي. دا ځل مو د مغزونو د جنګولو مسابقه جوړه کړې ده چې معلومات مو ډیر او د مغزو جنګولو چال مو زده شي.
درنو حاضرینو او خواږه اوریدونکو، خوشحاله یو چې ډیره موده پس یو ځل بیا د مغزونو جنګولو په مسابقه کې تاسو ته هرکلی کوو. ستړي مشي لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده، موږ ټول کارونه پرته له مغزو جنګولو او ذهن خورولو کوو. له همدې امله تل سرګردانه او خوار یو. که څنګه نو له همدې امله مو نن دغه مسابقه جوړه کړې ده چې خلکو ته د ذهن جنګولو چلونه ور وښیو. د مسابقې لومړۍ برخه پیل کوو. دغه برخه داسې ده چې ټاکلی شخص یې باید په شلو پوښتنو کې پیدا کړي. د دې برخې لپاره ټاکلی شخص دی اغلې توره ملنګه. له تورې ملنګې خور نه هیله کوو چې راشي او دغه شی د شلو پوښتنو په ترڅ کې پیدا کړي. اغلې توره ملنګه وپړه.
له هڅه نه مخکې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او هیله کوم چې د بری لپاره مې په خپلو دعاګانو کې ونازوي.
کامیاب اوسې.
پوښتنه دې پیل کړه.
جامد دی؟
او جامد دی.
مایع دی؟
نه، خو مخکې مې درته وویل چې جامد دی.
مشاور دی؟
مشاور دومره وړوکی نه دی چې په واړه کارتن کې ځای شي.
صاحب نظر دی؟
نه، صاحب نظر هم نه دی.
د لوبو شی دی؟
کیدای شي چې د لوبو شی هم ترې جوړ شي.
چاپلوس دی؟
نه، د انسانانو له جملې نه دی.
خو چاپلوس هم پوره سړی نه دی.
سمه ده، بله پوښتنه دې وکړه.
د خوړلو دی؟ یعنی ژوول کېدای شي؟
او ځنې کسانې د خوړلو عادت هم لري.
رشوت دی؟
نه، رشوت نه دی. نهمه پوښتنه دې وکړه.
څټل کېږي که ژوول کېږي؟
دواړه امکان لري.
آیسکریم دی؟
نه.
پوف کېدای شي؟
او کېدای شي.
پوخانه ده؟
نه نه، ژر بله پوښتنه وکړه چې وخت کم پاتې دی.
ارزانه ده که قیمت؟
دلته ارزانه ده خو په نوره دنیا کې قیمته ده.
شه خاوره نه ده؟
شاباس، خاوره ده، خاوره ده. چکچکې ورته وکړئ. له تورې ملنګې خور نه یوه نړۍ مننه چې زموږ پټکړی شوی شی پیدا کړ. تورې ملنګې جایزه دې اعلان کړم.
که ډېره قیمتي نه وي اعلان یې کړه چې بیا موږ غره په عذاب نه کړي.
موږ ملنګې خور ته یوه کیلو د سر مینځلو اصله وطني خاوره ورکوو او مبارکي ورته وایو. وبرکه که غواړی تل مو ویښتان تور پوره تازه او ګڼ پاتې شي، نو د سر وطني خاوره استعمال کړئ. د پروګرام په دې برخه کې یوه لنډه پوښتنه کوو او لنډ ځواب غواړو. لومړۍ پوښتنه، هغه څه شی دی چې تل مصروف او هیڅکله چاته ځواب نه ورکوي؟ څوک یې ځواب وایي؟
څه زه ځواب وایم.
ووایه.
هغه د جمهور رئیس ټلیفوني اړیکه ده چې د خلکو د شکایتونو اورېدلو لپاره یې ځانګړې کړې ده، خو تر اوسه هیچا ته هم ځواب نه دی ویلی.
ځواب دې سل په سلو کې درست دی. صحیح دی. چکچکې جایزه مو یو رول وطني د تشناب کاغذ دی چې بیا به کوم بل وخت په کراره پسې راشي. بله پوښتنه دا ده، هغه څوک دی چې لازر غیر حاضر ډیر وي؟
زه وایم.
زه وایم.
ووایا.
د ملي شورا ځینې دائما غیر حاضر غړي.
ځواب دې سم دی، د جایزې مستحق شوي. جایزه دې یوه رجلومه وطني رانجه دي. که غواړی سترګې مو تل تورې روښانه او لوچخړو پاکې وي، نو خپل وطني رانجه استعمال کړئ. د ګاونډیانو ریمال مه کاروئ چې بیا به هیڅکله هم حقیقت ونه شئ لیدلی. د مغزو جنګولو د مسابقې په دې برخه کې موږ یوه لنډه جمله لرو چې ګډون کوونکی به یې لس کرته ژر ژر پرته له کومې غلطۍ وایي. دغې برخې ته مخکې له مخکې یو تن ټاکل شوی دی. له ښاغلي قمبرګل قمبري نه هیله کوو چې سټیج ته راشي. قمبري صاحب.
صاحب دا دې زه راغلمه.
قمبري صاحب تیار یې؟
هو تیار یم.
نو جمله داسې ده، د جمهور رئیس د دوو معاونانو او اجرائیه رئیس د دوو معاونانو په غونډه کې د جمهور رئیس خاص استازي هم ګډون کړی و. اوس نو دغه جمله ژر ژر لس کرته ووایه، بند نشي پکې.
ښه، مهرباني وکړه.
د جمهور رئیس د دوه معاونانو او اجرائیه رئیس د دوه معاونانو په غونډه کې د جمهور رئیس خاص استازي هم ګډون کړی و. د جمهور رئیس د دوه معاونانو او اجرائیه رئیس د دوه معاونانو په غونډه کې د جمهور رئیس خاص استازي هم ګډون کړی و. د جمهور رئیس د دوه معاونانو او اجرائیه رئیس د دوه معاونانو په غونډه کې د جمهور رئیس خاص استازي هم ګډون کړی و. د جمهور رئیس د دوه معاونانو او اجرائیه رئیس د دوه معاونانو په غونډه کې د جمهور رئیس خاص استازي هم ګډون کړی و. د جمهور رئیس د دوه معاونانو او اجرائیه رئیس د دوه معاونانو په غونډه کې د جمهور رئیس خاص استازي هم ګډون کړی و. د جمهور رئیس د دوه معاونانو او اجرائیه رئیس د دوه معاونانو په غونډه کې د جمهور رئیس خاص استازي هم ګډون کړی و. د جمهور رئیس د دوه معاونانو او اجرائیه رئیس د دوه معاونانو په غونډه کې د جمهور رئیس خاص استازي هم ګډون کړی و. د جمهور رئیس د دوه معاونانو او اجرائیه رئیس د دوه معاونانو په غونډه کې د جمهور رئیس خاص استازي
درنو گڈن والو کمبری صاحب کوئی بوت لو روختون تا استا سے دعا ہو گیا دعا ورتا ہو کہ خدای روخ صورت ور کی او دخ پراون پ پای کی و پختن لرو چه یو جواب لری کچای جواب را کنو غټه جایزه لری نو څوکه جواب را کوي
زه
خنو ته به دار ته وای چې هغه کومه بلا ده چې و سرونه اتبخه او اویا غونه لری
کومه بلا ده
او
اشتا خوم نه ده چې دا به چی شي
ژر کو چې وخت خلاصيږي
بلا خو نه ده خو
ژر کو ژر کو
دا حکومت نه ده
اول حکومت
دو رئیسان او څلور ماوینین دی شپږ یویم د رئیس خاص استازی دای و داوی سرونه او اته وزیرانی اته پخې او اویا تن مشاورینی اویا غوګونه
چک چک ورته وکي جواب سل په چلو کې سم ده تاسو جایزه به لږ وخت وغواړي نو چې خفه نه شي
ولې
ځکه چې موږ غواړو تا ته د کور د یوې نمرې اخیستلو امر واخلو نو تر هغه به صبر وکړي ځکه تر اوسه لا نه ده معلومه چې د ځمکو د نمرو امر څوک ورکوي او دغه د چا صلاحیت دی
په بهر کې اوسیدونکو خپلوانو ته د هر چا سترګې وي چې ډالر او یورو به یې ورته راوړي وي د همدغه سې وطن له راتلو مخبره وو
څه شی ورته راوړي
څه شی ورته راوړم
د خوراک شیان درخیم څه شی به ورته پخو کو
څه شی پخولای شي پرته لشکنی او شوروا دی نور کله څه شي زده دی
ولی می نه دی زده الوان پخولای شم او سابم
نو دا شیان خو تیار په کور کې لرو ورته پخې ک هم وخسته او هم پالک و گندنه
لیوانه کیگه ما چلکلی خو نده راغلی لاروپا راغلی دی دی اروپا شیان ورتا تیاره وم
چی تیاره ولی سی ورتا تیاره که نو لما نوری پختنه که
زی نشم تیاره ولی پا تایی تیاره وم پا بازار که پراتا دی مرغی لپویو هر چه پیدا کیگی لرشه لکو مخو و تلی ورتا راوره پرون مازدیگری پا تلویزیون که دیو و تل ایلان وکه دست شیانی پخ کری و چی ما پا خوبم نولی دلی
تا پا خوب که پرز لکو تا اشکنی نور سلی دلی دی حسن ما تبا کوا
زن تبا کیگه چی دالاری رکره دی تا پیسی پا اماغ زای در کوا
پردی شوروات دودی موڑاوا پا دی خلکو باور نست او خزی آخر بی پیو شامپو او جراب خلاصه کری
چه پردی سرای ندهی بیا خود دا شل کالا نو راغلی چه لیگ امراکی لدوزار دالارو کم نراکوی
گوڑا گوڑا لارا خلو بدی خواگوی ما سر خیوا افغانی هم نسته پا چه شیرا ورم دا غشیانا
چه قیامت خو ندهی لچای قرس که
لچا بای قرس کم
ولی دوست آشنا نلری
در لو دل می خلاغونم تا خلاص کرم
زه بلا می دور پسیشی چی لارزای راوری رای را لدودوی خوره لورست بدی پا دیمخ پیو ویلم تونی تو افغانی شوی؟
ای تبا دیکرم تبا شل زر افغانی شوی زو شن نمونه دی چرت دکریو
لطی لوزونه می زکریو هر اورزی داشت بزای پخبرونه که پخوی
خطاب هم د نمونه پر ځای په خول زده کړی و اوس به مو ولې دومره پیسې تلې
دا خیر یوسې چې ټول شیان دې راوړو ټول روپۍ به دې ځای په ځای درکړم، مه وارخطا کېږه.
دې لکه چې له اروپا نه وږی راغلی و چې داسې هر څه وڅتل.
وږی نه و راغلی، خوړو مزه ورکړه. پام دې نه و چې ویل یې د دېزې خواړه او میوه ډېر خوند لري.
ښه نو اوس مې هغه روپۍ راواخله چې قرضدارانو ته یې ورکړم.
کومې روپۍ؟
هغه ورور دې چې درکړې.
کله یې راکړې؟ اوس خو یې دغه دوه بوتله شامپو، یوه چکۍ صابون، یو جوړ جرابې او یو دانه سرمیزي سات راوړی و. ویل یې چې څنګه اروپا ته ورسېدم پیسې درته رالیږم.
ولې اوس درنه کړې؟
څه خبره یم، ویل یې پیسې مې لږ راسره راوړې وې.
ساده ښځې، دغسې مېلمستیا چې ما ته هم راکړې نو ولاکه یوه روپۍ هم درکړم. د هغه خو به دومره مغزه کار کوي چې دا ډول مېلمستیا غریب خلک نشي کولی.
څه خبره وم، ما ویل که مېلمستیا سترګې ونیسي او روپۍ راکړي.
دا خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، صادق سمیلغر، نقیب الله لاروی، ستاره امینی، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 220، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.